ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د شپږو بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلام نو منی د تکلیف په برخه کې را سره اسحاق امیری همکاري کوي د خبرونې د سر موضوع په کراچۍ کې تیر شپه هغه حمله ده چې په کې دوه چینایي وګړي وجل شوي او ولس نور کسان ژوبل دي خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې بیګا په یو حمله کې دوه چینایي وګړي وجل شوي پاکستان د دې هواد د سیاسي حالاتو په اړه د افغان طالبانو د حکومت په بیان سخت خفغان خبردلې حماس په اسرایلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 8 می بریدونه ستایل دي او ست مشال د خبرونو تفصيل په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یو چاودنې دوه چینایي وګړي وچل دي سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا د شپې شاوخوا 11 بجې له جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم ته د برېښنا شرکت کارکونکو د چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی د بلوس بلتون پارې ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمواري منلې ده د چین سفارت په بیان کې له پاکستان غوښتنه شوې چې د دې برید امیرینو ته د سخت صدا ورکړي او په دې هیواد کې د چینی وګړو او ادارو پر وجود خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه پورته کړي په یوه حال کې د پاکستان وزیر اعظم د برید غندنه کړې ده د وزیر اعظم له دفتره نن په خبر شوی بیان کې راغلي چې حکومت به د مجید بریګیډ په شمول هغه ټولو کسانو ته سزا ورکوي چې د دې ذمہ‌واري دي د خیبر پختونخوا و دیراله د شوخوا سلیلشتو ساتونو تر ورکی دو ورستو بیگانا ساپا د صوبې سملای په غونډه کې سرګند شو علی امین ګنڈاپور د اکتوبر پر 15 ماته هغه ورستو ونلی دل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوی احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد دی چوک ته ورغلی وو د تحریک انصاف مشرانو تور پوری کړی وو چې نو موړې د وفاقي حکومت لخوا په جبري توګه اعلان درکړل شوی دی خو د اکتوبر په 6مه وفاقي حکومت دا تورونه رد کړی وو بیگا د ګنڈاپور لمنځره د ورکی دو پاړه د خیبر پختونخوا سملای بیړنه غونډه وربل شوی و چې پکې نوموړی ناصافي سرګند شو او د اسلام آباد د پولیسو پر مشر یې سخت تنقید وکړ
او ای جی سی واورا زه هم هغلته کې وم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د ای جی کارکردګي ده یو دا چې موږ د هغنه ډی چوک ته هم ورسیدل او دویمه دا چې زه هم هغلته کې وم او سلور چاپی د وهلی دي
خو په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان وویل چې هغه پرون سهار دا خبره کړې و چې لیمین ګنڈاپور په خپل پټ شوی دی او د په وینا ګنڈاپور د اسمبلی په خپل وینا کې هم دا خبره ومنله چې د اسلام آباد په پښتونخوا هاوس کې و د پاکستان حکومت لخوا د پښتون غورن غورځنګ د ناقانونه ګرځولو سو ساتو ورشتو د غورځنګ په ملاتړ په سرګونو ځد کوونکو لاریون کړی دی پرون د پیښور په هنتون زین نورو تعلیمي دارو او زین مدرسو ځد کوونکو سپین بیرغونه په لاسونو کې اخیستي وو او دا څنګه ازادي دا شوارونه ورکول دوی ورستو خیبر میدان ته لاړل د کورونو چارو وزارت پرون په فرمان کې په پښتون غورن غورځنګ بندیز ولګو د ترهګرۍ مخنیوي د قانون لمخې ناقانونه سازمان وګرځو په فرمان کې داوه شوه چې وفاقي حکومت د دلایلو پر اساس باور لري چې پښتون غورن غورځنګ د داسې فعالیتونو وخته ده چې د هیواد د سولې او امنیت په زیان ده تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د وفاقي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبل نو موړ لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو لټولو حدود تیر شوه ده بل خوانه قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته پاستولې او بیان کې ویلي په خیبر دل کې د پښتون قومي عدالت په موقعه د اکتوبر برلنه همې تر دې لسمې بریدونه نه کوي هلته د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غندنه کړي او له حکومت یې غوښتنه کړي چې د بندیز فیصله دې واپس واخلي وفاقي حکومت پر داسې محال اقدام کړی دی چې غورځنګ د اکتوبر په 11مه د پښتون قومي عدالت په نوم یو جرګه د خیبر ضلع پرې ګیلل میدان کې وربللې ده د خبرونو تاسو د مشال ریډیو ناوړی پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خفغان سرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه خودل شوې و نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندې ممتاز زهرا بلوسی په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورونو چارو کې خواشینونکي او د نه منلو وړ لاسوهنه ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقهار بلخي پرون د ایکس لارې په یو بیان کې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه سرګنده کړې و ویلي وو چې دغه حالاتو دوام په ټوله سیمه منفي اغېز کوي کولای شي. ممتاز زهرا بلوس ویلي چې یو جمهوری ملک ته د درس ورکولو په ځای طالبان باید خپل کورنی مسائل حل کړي او د مذهب د غلط تشریح لاري په خوځو جنکو د تعلیم دروازې تړلو پر ځای هغوی ته د تعلیم حق ورکړي. او وروسته خبر دا چې د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیلو د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 10 د حملو ستاینه کړې ده. امریکا او یورپی ټولنه حماس ترهګر ډله بولي. په اسرائیلو د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشته غړي خلیل حیا پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 10 بریدونو د دښمن هغه هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی وو او نړۍ او سیمه یې پرې د خپل تش په نوم برلاسیتوب او استعدادونو په حق لقانې کوله. په عین حال کې د اسرائیلو د پوځ مشر خپلو ځواکونو ته ویلي دي چې دغه هیواد په یوه اوږده جګړه بوخ دی. نوموړي ژمنتیا ښودلې چې په اسرائیل برید کوونکي به تباه کوي. لیفټنن جنرل هیلسی هلوی نن وویل چې په دې جګړه کې به نه یوازې استعدادونه بلکې عزم ته هم قتل کیږي. د نوموړي په وینا دا د اسرائیلو لپاره په خپله خوره په خپلواکه توګه د اوسېدو د حق جنگ دی. د مشال د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړای دا او خبرونه مدر ته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. چارواکي وایي 13 شپه د کراچۍ هوایي ډګر نه په لارا د چینایي وګړو په کانوای حمله شوي چې پکې دوه کسان وجل شوي.
دیکھیں موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں جو ہے وہ اس وقت دو ڈیڈ کی اطلاع آ رہی ہے.
دا اکتوبر پہ پنجما د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اسلام آباد تب د احتجاج لاریون مشری کولا غال تب یا غیب شو چرت تلے وہ بیگار سرگند شو خو پہ اسمبلی کی دا اپوزیشن لیڈر وائی
منګا چې څنګه سار ماتاست پرستاکس کی ویلیو چې زه په دې باندې 100% شوړې ما چې پد ساختہ ریپوشا په خپل اعتراف جرم کو.
په خیبر پختونخوا کې د زراعت محکمه وایي چې دغه سیمه کې د زیتونو فصل ډیر په ترکه روان دی.
تقریبا د صوبې 32 اضلاع کې 2 اضلاع کې دا پلانټیشن شوی دی. اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي روان دي.
دا یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب هم لرو د مشال تر څنګو سره. تاسو مشال ریډیو ته وګی خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یم او د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو په امرا ګرځوم. بیگا په کراچۍ کې د چینایانو پر قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوي دي او ځینې نور کسان ژوبل دي. د چین سفارت د حمله او مرګ ژوبلې تصدیق کړی دی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې حمله غندلې پکې د وجل شو چینایي وګړو له کورونو سره خواخوږي خولې او زیاته کړې ده چې د حملې ذمہوار کسان به د قانون له منګولو خلاص نشي. بلوس بلتون پال ډلې بلوس لیبریشن آرمی د برید ذمہواري منلې ده. نور حال له کراچۍ نه نیاز علي راکړي.
د پاکستان د کراچۍ ښار په نړیوال هوایي ډګر نه بهر د اکتوبر په 6 او 9 نیمایي شپه په چینایي وګړو 14 شوي چې پکې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو چینایي وګړي په ګډون لږ تر لږه 10 کسان پکې جوبل شوي دي. په پاکستان کې د چین سفارت په خپل بیان کې د دې پخلی کړی وایي د کراچۍ هوایي ډګر سره نږدې په برید کې دوه چینایي وګړي وجلې شوي او یو زخمي شوی دی. سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلی چې د اکتوبر په 6 د شپې شاوخوا 11 لا جنا هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم د برېښنا شرکت د کارکونکو چینایي وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې شوي. خو البته په بیان کې دا نه ده په ډاګه کړي چې برید څنګه شوی دی. بلخوا د پیښې سمدستي وروسته د کراچۍ ښار د ختیځ زون د پولیسو مشر ډي آی جی غلام اسفر محسر میډیا سره په خبرو کې وویل د پیښې په ځای ډېر ګاډي اغېزمن شوي دي او په پیخه کې دوه کسان وجل شوی دي.
دیکھیں موقع پہ بہت ساری گاڑیاں میں نے کہا ڈیمیج کھڑی ہیں.
دی وای د پیخ پر ځای ډیر گاڑی اغزمن شوې دي. خدا نه د معلومه چې کوم گاڑی پن خکړې شوې دي. په پیخه کې څوک په هدف او یا څوک په هدف کړې شوې دي. دا ویل با د وخت نه وړاندې وي. مونږ کوم غلط معلومات نشور کولې. د پلټنو ټوله ادارې دا محل په ځای موجود دي. په دې کې ولګ وخت ولګي. مونږ ټوله شپه دلته موجود یو. مونږ د دې پلټنې کوو او مونږ ته تر اوسه د دوه کسانو وجل کې دو خبر دی
چې هغه وو اس وخت دو ډډ کی اطلاع آ رہی ہے.
بلخوا د کراچی پولیسو دو افسرانو د نوم نه خودلو په شرط هم مشال لیډیو ته ویلي چې د 14 هدف هغه چینایي انجنیرانو چې د پیخي لګه شبوړاندې ل چین څخه په الوتکه کې د کراچی هوایي ډګر ته رسیدلی وو په قافله کې د هوایي ډګر نه بهر روانو. د دوی په وینا په 14 کې لګ تر لګه دو چینایي وګړي وجلې شوی او نور جوبل شوی دي او دا مهال د غوی جسدونه او جوبل کسان د کراچی په شخصي ساوت سيټي روغتون کې دي. لا پیخي سمدستي وروسته د ختیځ ضلع د پولیسو اس اس پی ساجد سدوزی مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو چې د تیلو په ګاډي اور لګیدلې وو، سو ګاډي د اور ښکار شوی او هغه ته تاوان اړولې دي. بلخوا د بلوچستان بلوچ بلتون پالا وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د 14 ذمہواري منلې او داوای کړی دا چې د چینایي انجنیرانو او پانګوالو په قافله باندې ځانمرګ برید کړی دي او مرګ جوبله او لوی زیان ورته اړولې دي. د پاکستان حکومت یاد وسلواله ډله بی ایل ای غیر قانونه ګرځولې ده. یاد ډله په بلوچستان صوبه کې د چینایي پانګونې مخالفت کوي او وایي چې د دوی په وسایلو قبضه کیږي او دوی د پاکستان نه د جدا کېدو مبارزه کوي. د سن گورنر کامران ټسوري د پیښې پر ځای خبریالانو سره په خبرو کې ویلي پولیس او نور امنیتي ادارې پلټنې پیل کړي دي او ډېر ژر به کره معلومات مخې ته راشي. نوموړي څخه چې دا پوښتنه وشوه چې آیا دا برید وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی کړی دی، نو هغه وویل
لیکن جب تک کہ کوئی واضح طور پر ہماری حکومت
دی وای چې تر سو په واضح توګه دا نوی معلومه شوی چې څه شوی، تر هغه موږ په دې اړه سن شو ویلې، تر سو چې حکومت او پولیسو په دې اړه سن وی ویلې ولستي د بل چا په خبرو باور نه کوي. پلټنې روان دي او چې څه هم وي نو تاسو سره ولست سره به شریکی کړی شي،
وو آپ سے بھی شیئر کی جائے گی، لوگوں سے بھی شیئر کی جائے گی.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم پر چینایي کارکونکو او وګړو بریدونه شوي دي. سخت کال د مارچ په 26 د خیبر پختونخوا د شنګلې ضلع په بشام سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایي انجنیران او د هغوی پاکستانی ډرایور وجلې شوي وو. هغه انجنیرانو په داسو کې د اوبو بند او برېښنا کوډ په جوړولو کار کوو. تر اوسه پورې هیڅ وسلواله ډلې د هغه حملې ذمہواري نه ده منلې. د 2011 کال د جولای په 14 هم په داسو سیمه کې د چینایي کارکونکو پر بس حمله شوې وه چې پکې نه چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوي وو. په بلوچستان او کراچۍ کې پر چینایانو د یو شمېر حملو ذمہواري بلوچ بلتون پالا وسلوالو ډلو منلې ده. د 2012 کال د اپریل په 26 کراچۍ پوهنتون کې دننه یو ځانمرګي برید کې درې چینایي وګړو په ګډون څلور تنه وجلې شوي وو او بیا د هغه برید ذمہواري بلوچ لیبریشن آرمی په نوم وسلواله ډلې قبوله کړې وه او ویلي وو چې دغه برید د مجید بریګیډ لومړی خزینه شاري بلوچ ترسره کړی دی. په کال 2013 کې په کراچۍ کې د چین په کونسلګرۍ برید شوی وو او د دغه برید ذمہواري هم بلوچ لیبریشن آرمی وسلواله ډلې منلې وه. په پاکستان کې په یادو پیښو بیجنګ په وړاندې له اسلام آباد چینایي وګړو ته بشپړه امنیت ورکولو غوښتنه کړې وه. په پاکستان کې پر چینایي وګړو د برید وروسته د پاکستان حکومت تل دا پیښې غندلې دي او پاکستان کې د چین کونسل جرنل او نورو چارواکو سره د لیدلو په مهال هغو ته باور ورکړی چې د پیښو مخنیوي لپاره به کوټلي ګامونه اخلي او ککړو کسانو ته به سزا ورکوي. نیاز علي، مشال لیډیو، کراچۍ.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پروند پاکستان ټول سیاست د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د ورکیدو د خبر شوخوا سره خیده. تحریک انصاف پر وفاقي حکومت تور پورې کړی وو چې علي امین ګنڈاپور جی په جبري توګه لاندې کړی او په حراست کې ساتلی دی، خو بیګا ناصاف علي امین د خیبر پختونخوا اسمبلی پر روانه غونډه کې راښکاره شو. هغه وروسته په وینا کې وویل چې ټوله شپه په اسلام آباد کې په خیبر پختونخوا هاوس کې تیره کړې ده. تر دې وړاندې د پاکستان د داخله چارو وزیر او د اسلام آباد پولیسو مشر هم د پی ټی آی لخوا د علي امین ګنڈاپور د نیولو تورونه رد کړي وو. نور حال لپی خبره غلام غوسرک.
بیگا ماسخوتن د خیبر پختونخوا د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور د غیبیدلو او په اسلام آباد کې په پختونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث روان وو چې اچانک د ماسخوتن 9:30 بجو ته نږدې د پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د پختونخوا اسمبلی ته داخل شو. په دغه مهال هغه اسمبلی ته په خپله وینا کې په اسلام آباد کې د اکتوبر په 15 په پختونخوا هاوس د پولیسو او رینجر ځواک د چاپې وهلو قصه بیان کړه او زیاته یې کړه چې پولیسو په هغه باندې د شوی یو اف آی آر ذکر کړی وو خود دې وضاحت یې نه کولو چې په سټ جرم کې په هغه مقدمه ثبت شوی او سسه تورونه پرې لګول شوی دی. ګنډاپور د یوې ورځې او شپې نه د هغه د درک نه معلومېدلو او بیا د پښتونخوا اسمبلی ته د را رسیدلو په اړه ډېر تفصیلات په ډاګه نه کړل، خو هغه وویل چې په اسلام آباد کې د پولیسو د چاپو باوجود هغه په پښتونخوا هاوس اسلام آباد کې شپه تیره کړې ده. آی جی صاحب واورا، زه هم هغلته کې وم او وفاقي حکومت دې هم واوري چې دا ستاسو د آی جی کارکردګي ده. یو دا چې موږ د هغه نه ډی چوک ته هم ورسېدلو، او دویمه دا چې زه هم هغلته کې وم او څلور چاپې د وهلې دي. د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د اسمبلی په بیړنۍ غونډه کې د صوبې د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د چاپې په اړه تود بحث ترسره شو. په دغه مهال د پښتونخوا د وزیر اعلی خصوصي معاون او د صوبایي حکومت د کابینې غړي امجد علي د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل، سرنګ چې د اسټابلیشمنت لپاره جی ایچ کیو کور کمانډر هاوس او د اسټابلیشمنت نور ځایونه مقدس دي، نو دا رنګ د دې اسمبلی چې څومره غړي دي او د صوبې ولس دي دا وی لپاره د خیبر پښتونخوا هاوس یو مقدس زیری. لیکن چې کله د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین هغلته کې زی، نو د اسلام آباد پولیس او رینجرز هغلته کې پاغوي چاپه وهي. د خیبر پښتونخوا د لادرکه اعلی وزیر اچانک په اسمبلی کې د حاضرېدل وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر عباد الله خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د اعلی وزیر په اسمبلی کې اچانک داخلېدل دا خبره په ډاګه کړه چې د صوبې اعلی وزیر په خپل ځان غیب کړی وو. عباد الله خان زیاته کړه چې اعلی وزیر په خپل وینا کې په پوزي اسټابلیشمنت هم هغه رنگ نیوکې ونه کړې، سرنګ چې په اسمبلی کې د حکومت نورو غړو نیوکې وکړې او زیات تورونه د اسلام آباد د پولیسو په مشر ولګول.
خود ساختر پوشا په خپل اعتراف جرم کو چې زه په کی پی هاوس کې ناستوم، چلو راټم پرو شو غو زه چاراونه کومه پڅمنه د ډیبیټ شو روکړیو ته سٹارټ کی چې اسټابلیشمنت دا سي هغه خوندوم نه یغسته.
هم د پښتونخوا د وزیر اعلی د لادرک کولو په اړه د پاکستان تحریک انصاف د داو او بیا اچانک د پښتونخوا اسمبلی ته د اعلی وزیر دراتک په اړه د حزب اختلاف غړي احمد کونډي لمشال ریډیو سره په مرکه کې وویل،
چرته ویل چې زه چا بیولایم یا چا تانه ته بیولایم یا گرفتار کړم، مخکې خود ساخته و او تاسو کتل چې ډرامې انداز سره څنګه اسمبلی اجلاس وختل شوی او څنګه دا راغله. د خپل ورکر سره دوکه کوي لګیا دي، غریبانه ساده خلک دي، ما ټول ته ویل چې بیا دا شای چې کومه ډراما ده.
د پښتونخوا په اسمبلی کې د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور د اچانک راننوتلو نه وړاندې د پښتونخوا د اعلی وزیر د غیبېدلو او په اسلام آباد کې په پښتونخوا هاوس د وهل شویو چاپو په ضد دوه قراردادونه حکومتي غړو په اکثریتي رایې د اسمبلی نه منظور کړل، او د اسمبلی سپیکر د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري ته هم په دې معاملې کې د حاضرېدلو او هغه ته د راپور ورکولو امر هم ورکړو. او په اسلام آباد کې د پښتونخوا د حکومت په ځای یا پښتونخوا هاوس د چاپو د پلټنو لپاره یې د یوې پارلماني کمیټې د جوړولو امر هم ورکړو.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان د کورونو چارو وزارت پرون په داسې حال کې پښتون ژغورنې غورځنګ یو قانون سازمان وګرځاوه چې غورځنګ د اکتوبر په 11مه په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت په نوم جرګې ته تیاری نیولې دي. د وزارت د امرنامې تر مخه د غورځنګ ټول فعالیتونه به ناقانونه وي او شتمنۍ به کنګل کیږي، خو د غورځنګ مشران د حکومتي اقدام غیر آئینی بولي او وایي چې پر ضد به عدالت تزي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن تر څنګ ځینو سیاسي ګوندونو هم پر پښتون ژغورنې غورځنګ د بندیز اقدام غندلی دی. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو په 11 اکتوبر په خیبر ضلعه کې د ټولو پښتنو یوه جرګه راغوښته ده، خو د پاکستان حکومت په 6 اکتوبر په دغه ډله بندیز ولګو او دا یې نه قانون وګرځوله. د کورنیو چارو وزارت په یوه امرنامه کې ویلي دي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ ترګرۍ ضد قانون د 11B مادې لاندې نه قانون وګرځول شو. وزارت تور لګولی دی چې غورځنګ د ملک لپاره لوی خطر دی او د عام نظم او سلامتیا لپاره ستونزې جوړوي. د غورځنګ مشران دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د آئین او قانون په چوکاټ کې د پښتنو په سیمه کې د امن راوستلو او دوی ته د حقونو ورکولو غوښتنه کوي. ډېر تجزیه نگران په دې نظر دي چې د دې بندیز او نه قانون ګرځول کولو به د پښتون ژغورنې غورځنګ په فعالیتونو اغیز ونه شي، ځکه چې غورځنګ یو غیر پارلماني سازمان دی، نه په انتخاباتو کې برخه اخلي او نه په پارلمان کې څوکۍ لري. دوی وایي چې غورځنګ پخوا هم لاریونونه او احتجاجونه کول او د حکومت لخوا یې غړي نیول کېدل او اوس به هم دغه لړۍ دوام لري. البته د نکنونو ګرځولو نه پس د غورځنګ د 11 اکتوبر جرګه هم غیر قانوني فعالیت ګڼل کیږي. خو د غورځنګ یو مخکښ او د قانون ماهر عطاالله جان اډوکیټ چې په جمرود کې د 11 اکتوبر د جرګې په ځای کې موجود و، مشال رډیو ته وویل چې دوی د کورنیو چارو وزارت ته د بندیز خلاف عریضه ورکوي او که وزارت یې درخواست ونه منلو نو سپریم کورټ ته به ځي. خو جرګه به په هر حال کې ترسره کوي، ځکه چې دوی په خپله دغه بندیز او د کورنیو چارو امرنامه غیر قانوني ګڼي.
مونکو نه رجسٹرڈ مومنٹ یو نه پارٹی یو د دودا نوټیفیکیشن چې دی دا په خپل باندې انلا پول دی. مونږ چونکی د دودا نوټیفیکیشن چې دی دا ویلډ نه ګڼو او مونږ د دې هیڅ قانوني حیثیت نه ګڼو، ځکه دا اوسه پورې زمونږ دا سی هیڅ اکټیویټیز نشته چې انټی سټیټ او مونږ په هر حال باندې دغه جرګه کو ک دوه تا آئینی وای او ک غیر آئینی وای او ک قانوني وای او ک غیر قانوني وای.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن هم په یو بیان کې د کورونای چارو وزارت پریکړه غیر عادلانه ګڼلې ده او ویلی دی چې د پښتون ژغورنه غورځنګ کله هم د تشدد لار نه د خپل کړي. دغه شان د نېشنل ډیموکراټک موومنت مشرانو محسن داوړ او افراسیاب خټک هم د حکومت پریکړه غندلې ده او په ایکس یعنی په خوانی ټویټر یې په خپلو پښتنو کې ویلی دی چې داسې ښکاري چې ریاست په سولهییزه مبارزه باور نه لري. عوامي ورکر پارټۍ هم په یو بیان کې ویلی دی چې د دې پریکړې سره به د پښتنو په جنګ ځپلو سیمو کې ترګري او انتها پسندي زیاته شي. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کاسی اډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د 11 اکتوبر د جرګې د کامیابۍ او ناکامۍ دارومدار د حکومت په امرنامه نه دی، بلکې د اولس په ګډون او غبرګون دی.
د پابندۍ پر ولګېدل د دې معنی دا ده چې اوس د ریاست کردی خلاف څه کریک ډاون کوي. عدالتونو کې چې کوم ریلیف فرمولا ویدلې هغه به لږ مشکله سي کنه، لږ بګران سي. جرګه خو باسي هم کیږي پر د خود ولسی زور او فش پرشر خبره ده. په اسلام آباد کې چې پښتانه ناس کو هم صدا حکومت کو اجازه د ریاست په اجازه نه ونه تاسو اوس بدا کتل وی چې د دې جرګې لپاره پولیس کې څومره جذبه ده، څومره زور دی او ریاست واغه زور ته تسلیمیږي کنه. بل هغه باندې کبي څه د دې پرزيد باندې څه مقدمات جوړېدل یار ته جوړېدل یا گرفتاریاں کېدل د لیډرشپ کېدل چې درغله مخه موس کریک ډاون کړو کې.
د پېښور او خیبر پولیسو په تیر یوه اونۍ کې د غورځنګ د جرګې په ځای درې ځله چاپی وهلې دي. پښتون ژغورنه غورځنګ په کال 2013 کې په کراچۍ کې د یوزوان نقیب الله مسعود د وژنې نه پس جوړ شو او تر اوسه پورې د ناامنۍ د خلکو د جبري له درکیو او ماورای عدالت وژنو په ضد په لسګونو جلسې غونډې او لاریونونه کړي دي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رډیو
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو شمالي وزیرستان ته د دغه سیمې د اوتمنځو جرګې خپل احتجاج ختم کړی دی. دا اعلان پروند جرګې مشر مولانا بیت الله وکړ. نوموړي خبري غونډې ته ویل چې احتجاج په دې خاطر ختموي چې د اکتوبر په 11 د پښتون ژغورنه غورځنګ لخوا وربل شوی د قومي عدالت په نوم جرګه کې ګډون وکړي. اوتمنځو جرګې له یوې مدیر راهیسې د احتجاج په توګه د سیمې لارې تړلې وي او غوښتنه یې کوله چې حکومت دې په سیمه کې د امنیت ساتنې لپاره خپلې ژمنې پوره کړي. حکومت تل ویلي چې د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن ده. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یاد سړک اوتمنځای جرګې د احتجاج په توګه تړلې وو چې د دوی په وینا حکومت فوز ورسره د امنیت ټینګښت ژمنې پوره کړې نه دي. بل طرف تاجرانو ویلي چې اوتمنځای جرګې سره دوی متفق نه دي، په وار وار د لارو بندولو سره خپلو خلکو ته مشکل جوړوي او تاوان سره یې مخ کوي. اوتمنځای جرګې د ټولو سرکاري دفترونو تړلو اعلان هم کړی وو چې دا غې پس د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر ټولو محکمو ته یو خط لګلې وو چې دفترونه باندې تړي او د جرګې دغه عمل یې ترهګر عمل بللې وو. د اوتمنځای جرګې مشر مولانا بیت الله پرون احتجاج پس خبري غونډه کې وویل چې د 11 اکتوبر پښتون قومي جرګې لپاره خپل احتجاج ختموي، سړکونه خلاصوي او ټول به دغه جرګه ته ځي.
عوامل ته دا تاثر ورکوي چې د وزیرستان د حکومت درنو کې احتجاج جاری کړی ده. دا د 11 اکتوبر د ناکامۍ لپاره ده. موږ نن خپل قوم ته واضح دا پیغام ورکوي چې موږ باقاعده د پښتون قوم چې کوم عدالتي جرګه غوښتي ده، موږ دا پیغام ورکوي چې وزیرستان پرین نه خپل پښتنو سره وو. نن یې وزیرستان اهل خلک سره ده. ان شاء الله العزیز 11 اکتوبر ته د موږ اجتماعی بنے ڈاکٹر وزیرستان اور 9 اکتوبر بنے اجتماعی مزار شریک ہوئے دیو یہ ڈاکٹر پر مشورہ بنے رہا پر سرا دو.
بل طرف د شمالي وزیرستان سوداګر او اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار د احتجاجونو د لاسه د کروڑونو توانونه یې وشول. د تیرو سو ورځونه د لارو بندیز، د پولې پورې تاجرانو سبزی میوې او نور سامانونه په ګاډو کې خراب شول. خواس کړي چې د دوی د تجارت لار دې نه تړل کیږي.
ګلم خان روډ او بارډر دوا سره کولاو شول او په دابه نمیش ډیره خوشحالي سرګند کړه. خو یو مهرباني دا وشي چې څه تکلیف احتجاجي نه څه غاوی مسالې وي د روډ نه وریاده حل کوي. په داش خو د کاروباریونو ډیر سخت نقصان نه وشول او خاص کر د سبزی د میوې ولا تجار بالکل په شتابه شول. دمره په کروړې په علاقې نه ونڅه د کروړې ریپی پر نقصان نه وشول. بار چې احتجاج وي بیا روډ بند وي. مهرباني دا وشي د روډ نه علاوه احتجاجي مسالې د حل کوي او د روډ نه ډاډه وکړو. د روډ شه بالکل تجار خلک تباه شو.
عثمان ځای جرګې مشران وایي چې حکومت سیمه کې د امن پر ځای کولو کې پاتې راغلې. نامنی پیښې نورې هم سوا شوې سو په وار وار احتجاجونو کولو ته مجبوره شي. خود شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر او نورو فوزی چارواکو پرون او دا غیوڑاند هم مشال ریڈیو تویلی چه جرگی مشرانو تای پا وار وار داد ور کرده. دا منیت تینگشت لپار حکومت فوز حسا کرده. روزانا پا بنیاد وصلوالو زید عملیات کرده. سیما که امنیت تا جمن دی. عمر وزیر مشال ریڈیو بنو.
دا مشال ریڈیو دا. که در روانو چارو نا زان خبروی د مشال تر سنگو سی. دست مشال ریدیو تا وگی یوریدون کنند سپتمبر پر وما د سواد د سرکاری سکولونو سلگون و استادانو چی ناری نو خزین دوار پک شامل ول پا منگوره که احتجاجی مظاهره وکړه. دوی له حکومت وغوښتل چې نو کرای دی یې نه یوازې پخې کړی شي بلکې پینشن دې هم ورته مقرر کړي. دوی د استادانو د تبادلو پر حکومتي پالیسۍ هم نیوکې کړي. بلخوا په سواد کې د تعلیم د محکمې مشره وایي د استادانو له ستونزو خبر ده او دا چې د صوبایي حکومت لوړپوړو چارواکو ته به یې ورسوي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي چې د نننۍ مظاهرې د ګډونوالو استادانو په شعارونو پیلېږي.
سواد په منګوره کې د پریس کلب مخې ته راجمع شوي په سلګونو د سرکاري سکولونو استادان وایي چې حکومت دوی سره په بیلابیلو ذریعو زیاتی کوي. د ضلع سواد ظلمو استادانو اتحادیې مشر نواب فرید وایي چې ضلع سواد کې تر 1,00,000 نه زیات سرکاري سکولونو استادان دي چې د حکومت د پالیسیو نه متاثره دي.
د 2022 نه پس چې څونه استادان اغستل شوي دي په ډیپارټمنټ کې په اډهاک بیسس باندې دي او هغه تر اوسه پورې ریګولر شوي نه دي. نو دغه ریګولرایزیشن زموږ په کار دی. د 2018 نه پس د استادانو پینشن ختم کړی شوی دی. پسې فند کې شامل شوی دي. نو دغه د پینشن د حق حاصلولو لپاره دغه شان د اپګریډیشن لپاره نور ډیر زیات مسایل دي چې استاد دی حکومت د دیوال سره لګولې دي او په هر مقبانه د استاد له زور ورکي. ددنه زړه مراعات اخلیکم چې سرویس اکټ 1973 دی استادانو لور کړی دی کومه. نو هغه د دینه په زور باندې غسل کیږي.
د سواد تحصیلي بریکوټ ورته پر همدې سکول استاد شمیم خان وایي چې هغه او ورسره درې دیش نور استادان د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په لوم لري پروتوسي مت بدلی کړی چې دوی ته تګ راتګ کې ګډ شمیر مشکلات دي او دا عمل په سلګونو نور استادانو سره هم شوه.
اپګریډیشن د زمون منظور کړی شي بل مطالبه زمون دا چې نشکاری نه منو او زه خپل ټول ټیچر دا طرف نه دا ویم چې زمونږ ټیچر دې عزت میلاو شي. ځکه ټیچر چې دین هغه یو قوم جوړي نو دا قوم د مشر چې عزت نه ویني هغه قوم بسنګي.
احتجاجي مظاهره کې شریک د کانجو سکول استاد رحیم الدین وای چې دوی بیا بیا د خپل غوښتنو لپاره مظاهره کړي خو کچري حکومت د 5 نومبر پورې دوی غوښتنې ونه منلې ټول سکولونه به اوتړي.
بلاشه درنی وشوي بلاشه احتجاجي نه وشو خو نور اخر زمونږ نه نشي. مونږ راوتیو نن مونږ د ماس په یو سبجونو سکولونه بند کړل دي او زمونږ دغه حکومت ته دا وینا ده چې مونږ به ټول سکولونه بندو طالباندی به ټول صوبه کې کو او دا غي پوری وینا کولو چې څو زمونږ د استادانو مسلې نه شي.
په سواد کې د تعلیم محکمې خزینه څنګ ځلې مشره حبسه په دغه اړه مشال لیډو ته ویل چې دوی د پالیسۍ مطابق کاروي کړي.
سپیشلایزیشن دا مطلب یې کوم سکولونو کې
ماشومانو تعداد کم دی او تیشانی 140 ریشو باندې زیاتی دی نو عام تیشانی مونږ چتچه شورتیج دی اغست تبرولې کو
د سواد سرکاري سکولونو استادان وای چې دا وخت په ټوله صوبه کې 1400 تعلیمي ادارې دي چې پکې د 100,000 نه زیات استادان په ډیوټي دي کچري حکومت دوی غوښتنې ونه منلې نو په ټول سواد کې کاربندیز اعلان وکړي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
تاس مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې د خبرونو د لنډیز وخت کیږي نو را دي چې ورو د خبرونو لنډیز په پاکستان کې د چین سفارت وایي چې په کراچۍ کې یو 14 د چینی وګړي وژل دي سفارت په خپل ویبپاڼه لیکلي چې بیګا یو 11 بجې له جناح هوایي ډګر څخه د کراچۍ د پورت قاسم ته د برېښنا شرکت کارکونکو د چینی وګړو یو قافله روانه وه چې حمله پرې وشوه خو البته په بیان کې د برید څرنګوالی نه دی په ډاګه شوی بلوس بلتون پالی ډلې بلوس لیبریشن آرمی مجید بریګیډ د برید ذمواري منلې ده د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی د شاوخوا سلیر څو ساعتونو تر ورکېدو وروسته بیگانه ناڅاپه د صوبې اسمبلی په غونډه کې څرګند شو علی امین ګنډاپور د اکتوبر پر 15 ماته هغه وروسته ونی لیدل شو چې د تحریک انصاف لخوا په اعلان شوی احتجاج کې د ګډون لپاره د اسلام آباد ډی چوک ته ورغلی و د پاکستان حکومت لخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ د ناقانونه ګرځولو څو ساعت وروسته د غورځنګ په ملاتړ په سلګونو زده کوونکو لاریون کړی بلخوانا قانون ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې نن رسنو ته پاستولی یو بیان کې ویلي چې خیبر دله کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر له 9 تر 11 بریدونه نه کوي د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پی ټی ایم د بندیز غند نه کړي پاکستان د افغانستان طالبانو د حکومت په هغه بیان د سخت خپګان څرګندونه کړې چې پکې د پاکستان په سیاسي حالاتو اندېښنه خولې شوې ده نن د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاندی ممتاز زهرا بلوس په یو بیان کې وویل چې د طالبانو بیان د پاکستان په کورونو چارو کې د خوښینون کې او د نه منلو وړ لاسونه ده د فلسطین وسوالې ډلې حماس په اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر د 9 د حملو ستاینه کړې ده امریکا او یورپي ټولنه حماس ترهګر ډله بولي په اسرائیل د حماس د بریدونو یو کال پوره کېدو پر مهال د دې ډلې قطر میشته غړي خلیل الحیا پرون په یو ویډیو پیغام کې ویل چې د پولي پورې غاړه د اکتوبر 9 بریدونه د دښمن هغه توهم دړې وړې کړ چې دوی د خپل ځان په اړه جوړ کړی و تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو وړاندې کولو د خبرونې په لور راځو د سر راپور تاسو په امره ګرځوم له نن څخه یو کال وړاندې وسلوالې ډلې پر اسرائیل برید وکړ چې ورستو اسرائیل په غزا تلانګ کې د بمباری کمپاین پیل کړ چې نن یو کال پوره شو دا د اسرائیل په اوسنی تاریخ کې تر ټولو خونړی او ویجاړونکی کمپاین دی دا کمپاین له هغه څو ساعت وروسته پیل شو چې حماس په اسرائیل بې ساري بریدونو ته ترسره کړل دا هم د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو خونړی برید وو حماس چې په غزا کنټرول لري امریکا او یورپی ټولنې ترهګر ډله ګرځولې ده تفصیل منور شان اورو
ل نن څخه یو کال وړاندې یعنی د 2023 کال د اکتوبر په 9 حماس ل غزې څخه په اسرائیل برید وکړ چې تر 100 ساعتو جاری وو او پکې یې د اسرائیل د وینا تر مخه یو 1,900 کسان ووجل چې پکې شپږ سوه 15 ولسی وګړي او 1,000 بهرنیان شامل وو د برید پر مهال د حماس وسلوالو 2,150 اسرائیلیان یرغمل هم کړل چې تر اوسه یې خواوشا نیمایي یرغمالیان خوشی شوي دي په دې کې ځینې یرغمالیان حماس په خپل خوشی کړي او ځینې اسرائیلي ځواکونو خلاص کړي دي دا سه باور کیږي چې تر سلو پوری یرغمالیان اوس هم په غزا کې دي او پاتې مړ شوي دي ځینې یرغمالیان په غزا د اسرائیل په بریدونو کې هم وجل شوي دي په غزا پټای کې د بمباری او هوایی بریدونو سو ونی ورسته اسرائیلی ځواکونو مکانی عملیات پیل کړ او وایي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه 3,500 سرتیری وجل شوې دي بلخوا په غزا کې د حماس تر واک لاندې د روغتیا وزارت وایي چې په دې جګړه کې تر اوسه د پاسه 1,600 فلسطینیان وجل شوي چې زیاتره یې ولسی وګړي دي او ګڼ شمیر پکې ماشومان دي ویل کېږي چې د مرګ ژوبل شمیرې لدې هم زیاتې دي شي ملګری ملتونه وای کې دې شي چې لاسو زرو څخه زیاتو کسانو مړی د استوګنو د ویجاړو شو ودانیو د ملبې لاندې غیر پاتې وي همدارا د فلسطین د روغتیا وزارت وای په دې یو کال کې په مقبوضه غربي غاړه کې هم اسرائیل او صد پاسه 900 فلسطینیان وجلی چې په کې له یو نیم سلو څخه زیات ماشومان دي په دې وکلنه جګړه کې په اسرائیلي ځواکونو د زنو داسې فلسطینیانو د قصدي وجلو تور هم دي چې په ظاهر یې د دوی لپاره کوم امنیتي خطر نه پیښو پا په یعنی حال کې اسرائیلي ځواکونه اټکل کوي چې په دې جګړه کې تر اوسه د حماس 1000 جنگیالي وجلی خو حماس دا شمیرې ردوي. دا را د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په تیر یو کال کې د اسرائیلو د ځمکنیو او هوایی بریدونو پر مهال په غزه کې له 95,000 څخه زیات فلسطینیان ژوبل شوي هم دي چې په کې څلورمه برخه یې د ټول عمر لپاره معذوره شوي او د بیا بحالۍ چارو ته اړتیا لري. هلته د خبریالانو د ژغورنې نړیواله اداره CPJ وایي په غزه کې د تیر یو کال د جګړې پر مهال لږ تر لږه 114 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي دي. نیویارک میشته دا اداره وایي په وژل شوو کې 15 هغه خبریالان هم شامل دي چې اسرائیلي ځواکونو نیغ په نیغه په نخه کړي او د دې ادارې په نظر یې قتل کړي دي. په یعنی حال کې د ماشومانو د ژغورنې ادارې سیو دی چلډرن د خوړو په حق له د یوې نړیوالې ادارې په حواله ویلي چې د دې جګړې پر مهال د غزې نږدې ټول وګړي د خوړو د انتهایي کمښت له وجې د لوږې سره مخ دي. دا راز د بشري حقونو د سار نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2023 کال په دسمبر کې ویل چې اسرائیل په غزا پټای کې د عامو فلسطینیانو لوګا په جګړه کې د وسلې په توګه کاروي چې د دې ادارې په وینا دا جنگي جرم دی. په عین حال کې ملګری ملتونه اټکل کوي چې د 2023 کال تر پایا د دې جګړې له وجې په غزا پټای کې تر 15% یعنی خواوشا 900,000 پورې خلک بې کوره شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې په تیر یو کال کې اسرائیلو د غزې پټۍ تر نیمایي زیاتې زیربناوي یا انفراستراکچر ویجاړ کړی او د استوګنې 3,60,000 ودانۍ یې زیانمنې کړي دي. ملګری ملتونه همداراز وایي چې د سیټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې د دې یوې کلنې جګړې له پیل راهیسې په غزه کې تر اوسه لږ تر لږه 350 کلونه ویجاړ کړل شوي دي. بلخوا اسرائیلو ویلي چې په غزه کې یې د ترهګرو انفراستراکچر او ودانۍ په نښه کړي دي. اسرائیل په حماس تور پوری کوي چې ولسی خلک د بشری ډال په توګه کاروي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ 14 ساعته ساسي په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو
مشال ریډیو ته وګورئ. مشال زمون رڼا ایستاسو. د پکتیا د ډنډي پټان په سرحدي ولسوالۍ کې له ورستۍ بډبوکي او تیز باد زیانمن وای کورونو او آبادیو ته د طبي آفت درانه تاوانونه رسولي او د کورونو د سولورو زیاتره تختې هم ماتې شوې دي. د ډنډي پټان په ګډون د افغانستان په هغو سیمو کې چې وارداتي برېښنا نشته ډېری خلکو یې ځانونو لپاره د سولورو له تختو څخه لمریزه برېښنا برابره کړې ده. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیر راک.
د پکتیا ولایت په ټانډې پټان کې له وروستۍ بډبوکۍ او طوفاني باد زیانمنې کورنۍ دوی سره د اساسي مرستو غوښتنه کوي. بډبوکۍ ناڅاپه پیاوړي طوفان ته ورته باد وي چې کولی شي د لویو زیانونو سبب شي. د ډنډې پټان اوسیدونکو وایي دوی سره په بیړني ډول د خوراکي توکو او وړو خیمو مرسته وشوه، خو اقتصادي کمزوري دی او نشي کولی په شخصي امکاناتو خپل ویجاړ شوي کورونه، دیوالونه او نورې آبادۍ ورغوي. د اکتوبر په شپږم یو تن ځای اوسیدونکو جمعه خان مشال راډیو ویل
مزدا سی خدای طوفان و چې کام وانت شای جوړ شو ډیر لري ورتلو 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 د سی ولاره ونی و چې چی مخې ته تل کوونه وا ک کور چار څو مکمل تو خپل کس راغ دی حاضر چې د دیولن په خپاره د سړان کی بمبور بیړان کی لکه طوفان سړان کړ او بیا د سی بیواس غریب منطقه د چوس ولا ک دغه واس لرو چوس وی چې یو تیګه په بل تیګه کېدو یا سیمټ خو خلری خبره چې خاط واسه ولا کلر
د ځای اوسیدونکو پوینا په ډنډ پټان کې د کورونو دیوالونو او د خونو د چتو ل زیان منیدو او نور مالی نقصانات سربیره د دې سیمې کرنې ته هم ډیر زیانونه وخت دي. یو بل ځای اوسیدونکی سید الله وایي
اوبلکه دومره ونه ولا کڅ نور خط پت پت تا دی دا باندې دا د نور لګونو ما دردلو می لګورې ټول خط پت پت دی بو باندې د خپل ولدل بو نو کړیو ګر بو و ولا چې به یل دی تا ور کې نو څه خط پت دی کوته پته و کې پرګره دا باندې می دومره باندې وې چې بو وې یاد دا بو وی ز بنو ها پر دې ګور چې ته بو وی دوی بنوي.
د افغانستان د نور سیمو پښان د پکتیا د ډنډ پټان دی رايو سیندونکو او ځوانان هم تر ډیره بیکار دی وای کا کار او بوخت درلوده نو واړه زیانونه جبرانه ولای شول خو اوس لاس شي دي. یو بل ځای اوسیدونکي میکایل ویل
دا کورونه ړنګ دی اوس موږ دیلای چا داسې مرسته نه دی کړی چې موږ د کورونه بیرته بیا رغونه وکړو. داسې کوم خاصه مرسته نه ده شوې چې ملي مرسته شي کوم بل تکه اقتصاد کری زمينه برابر وای مخ خپل اقتصاد لګ خولای دا ټوله کورونه بیر تخپل په دوه ورځې کې برابر والی شو
بلدو ته ځای مسؤلین وای په ډنډ پټان کې د بړبوکۍ او تیز باد له کبله ل زیان منو سره بیړنۍ مرسته شوې او هغوی سره د اساسي لاسنیوي په خاطرې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو هم مرستې غوښتي دي. که څه هم ډنډ پټان ولسوالي د افغانستان او پاکستان د یوې مهمې سوداګریزې لارې په مسیر کې پرته ده، خو بیا هم په هغه ځای کې د لازمو کاري فرصتونو د نشتون له کبله د خلکو اقتصاد کمزوری او د بیکارۍ کچه لوړه ده.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
داس مشال لري ته وګي د بلوچستان په پښتون میشته سیمه جوب کې د وسوالو د فعالیتونو د نامنیو د زیاتیدونکو پیښو ضد پرون د جوب شیرانې مشرانو جرګه کړې. په دې کې د قبایلي مشرانو ترڅنګ د سیاسي ګوندونو استادو ګډون کړی دی. ویناوالو تور پورې کړ چې د نامنیو د مخنیوي لپاره حکومت اړین ګامونه نه دي پورته کړي. دا په دې نږدو کې دویمه داسې جرګه ده. دا په داسې حال کې ده چې په جوب او شیرانې ضلعو کې وسلوال بریدونه شوي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
پر دې مهال زیاتره وینا کوونکو وویل چې دوی به و هیچا ته د دې خبرې اجازه ورنه کړي چې هغه د وزیرستان په ډول په ژوب شیرانی کې د امنیت وضع خراب کړي. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام پخوانی غړي مولوی ګلاب خان وویل جرګه کې زیاتره ویناوالو د اپریشن پاکستان په نامه د عملیاتو سره مخالفت ښکاره کړی او په خالي صوبای وزیر ډاکټر نواز اول په کار دی چې حکومت په سیمه کې د امنیت ته ټینګولو په خاطر وزایلي ویزو ته ښه تربیه او جدیده وسله ورکړي.
د روغتام ستاسو په لاس دی، د عوام په لاس دی، تاسو په کلی کې کمیټانې جوړ کړئ. ستانې اول د انسان فرض خپل دفاع ده، باید خپل کور دفاع ده، باید خپل علاقې دفاع ده. ولې را پرېږدي؟ دوی به لس راځي په کلی کې تر دوه سوه هم زیات ځوانان دي. روغتام یې وکړئ ستانې، ولې نه کوئ ستانې؟ کینټ کې جرګه وسمه افت اوس زموږ لویز فورس مضبوط کړئ ستانې. اووه سوه لویز په شیرانی کې دي، نهه سوه تقریبا یو زر لویز په ژوب کې دي. دا څوک دي دا لویز؟ دا لویز زما بچی دی، یا ستا ورور دی، یا ستا ورور. هر کور کې یو د لویز والا ستا. گورنمنت ته دا مضبوط کړي، دوی ته جدید اسلحه ورکړي.
په جرګه کې د یو قرارداد یا پریکړه لیک د لارې غوښتنه وسوه چې حکومت د قبایلي مشر عیسی خان شیرانی قاتلان ونیسي او په سیمه کې د ترهګري ختم کړي. د قبایلي مشر حاجي محمد حسن شیرانی په خبره چې په سیمه کې د دې وسلوالو ډلو تر شا د ځینو طاقتورو قوتو لاس دی.
سهار د افسی په شکل کې هغه کلی ته ورځي او دا هغه افسی په خمبو کې د تلوال دغه نشان دی. کیس به دا کوم څه مستنه دا نام نه ساتو دا نه سر باندې روډ ګاډي نه دی او راځي په درچنو خلک ورته ولیا دي لټي تیل دې نه څوروي ورځ څوروي وړه څوروي د افسی ګاډي نه چې تراځي لا تراځي هغه ته هیڅ نه ویل کاږي لیکن دا وړاندې په دغه مسلو دا پریشانی جوړه ده.
خونامتو علی مدین او سیاسی کارپو مولانا محمد خان شیرانی اول چې د دې ټولو ستونزو څخه د خلاصون لارې یوازې د ولسی اتحاد او اتفاق دی. دا د ونې ورده چې په دې وروستیو کې په ضلع ژوب او شیرانی کې د امنی پیښې زیاتې شوي دي، ځکه چې د ستمبر په یوویشتمه نیټه په ژوب کې د ترهګرۍ ضد ادارې انټي ټررېست فورس پر موټر باندې د ځینو نڅه سرګند وسلوالو کسان لخوا ډزې سوي وې چې له امله یې د ایټیف درې غړي وژل سوي او یو بل ټپي سوی و. دا ډول د اکتوبر په درېیمه نیټه د ضلع شیرانی د ډپټي کمیشنري میرمن سنا ماجبین پر قافله په کلاسیفلا کې وسلوال برید وسو، خو په هغه پیښه کې څه ځانې زیان نه و اوښتی. که څه هم حکومت د اوسنۍ جرګې په اړه څه غبرګون نه دی ښکاره کړی، خو د ستمبر په اوویشتمه نیټه په ژوب کې د حکومت تر څارنې لاندې یوه بله جرګه سوې وه، په کوم کې چې په سیمه کې د امنیت په اړه پر بېلابېلو وړاندیزو خبرې سوي وې. په دې جرګه کې د بلوچستان ګورنر جعفر خان مندوخیل، د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټی، او په بلوچستان کې د فوج مشر لیفټیننټ جنرل راحت نسیم احمد ګډون کړی و. یاد مشرانو تسلی ورکړې وه چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو په خاطر به د ولس په مرسته حکومت ګامونه پورته کوي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو، او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرسا، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سل او دیرش، او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرسا. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو، او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د اکتوبر څلورمه تر شپږمې پورې درې ورځنۍ د خورما نړیوال نندارتون جوړ کړل شوی دی. په دې نندارتون کې د پاکستان او بیلابیلو هیوادونو تر سلو زیاتې کمپنۍ او د خیبر پختونخوا هغه سوداګر زمیندار هم ګډون وکړو چې په خپلو ځمکو یې د یو ایس اے آی ډی په مرسته په جدیده طریقه خورما تیاره کړي او کاروبار کوي. د ګډونوالو ویناوه چې جدید سولر نظام هم ورکړل شوی چې ورسره یې حاصلات ښه شوي دي. نور تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکې.
د کراچۍ په ایکسپو سنټر کې د خورما یا کجورو په نړیوال دندارتون کې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان میرالی سوداګر شمس الدین مشال لیډیو ته ویلي دوی غواړي چې د سیمې خورمایي په نړیواله کچه خلک وپیژني او دوی خپل تجارت وغځوي.
نارت وزیرستان کې میرالی حیدرخیل زمونږ علاقه ده، خو چې دا کومه کجوره مونږ راوړې ده نن کراچۍ ته، چې کومه زمونږ په کلي کې کجوره پیدا کیږي ډکی کجور ورته وایي، دا خو چې کومه دا سلنه چې زما چې کوم اندازې مطابق ده چې سوټ نه پیدا کیږي زمونږ په درخیل علاقې کې، چې کوم زمونږ علاقې ده کوم مثال کجورې کمې دي، تقریبا درې سرکاري باغونه دي، سال دغه نور دغه چې کوم د پرایویټ خلکو لګېدلې دي. یو خدا ده چې مونږ دا غواړو چې یو د کجورې خلکو پیژني، ځکه دلته یو کم راضي وي چې دا خو ډډي خان ولا نو مونږ ورته وژنه ده، لکه مثال ته وزیرستان کې هم کېږي دا وزیرستان کجورې ده، مونږ خپل هم لکه دا غواړو چې مثال دا بار لاړه شي، بار ملکونو ته لاړه شي.
د خورما په دې نندارتون کې د خیبر پختونخوا هغه شپږو سوداګرو زمیدارو هم برخه اخیستي چې یو ایس اے آی ډی ورته د خورما وچولو یا پخولو لپاره جدید سولر ډرای ټنل ویډیا ورکړی دي. په نندارتون کې برخه اخیستونکي د ډیر اسماعیل خان محمد حیدر خان پیوایی په خیبر پختونخوا کې چې کومه خورما یا کجوره پیدا کیږي هغه په ونه یا بوټی کې نه پخیږي، نو د موسمي بدلون له کبله به زیاتره خورما خراب شوله.
د کجورو وچولو کې ډېر مسایل هم بیا یو ایس ایډ والو مشترال هغه دا ټنل لوی پروجیکټ شروع کړو. موږ د علاقې زمیندارانو ته تقریبا چھیالیس دا ډرای ټنل ورکړه، دغه خلکو موږ ټریننګ هم وکړه. دا موږ ته کوم دو ټنل راکړه ډرای راکړه کنه، موږ اول دیسی طریقہ دا وا چې موږ با دا چټای به موږ ته ویلا او هغه باندې به موږ بارا هغه باندې به ګرد غبار باران اغه بارش په پکې ده، اکثره به دا ډیر خراب هم سو، او دا ټنل په وجه باندې یو خو بران نه بچل، بل ګردې نه غبار نه کیڑے مکوڑی دی اغ نه بچل.
یو ایس اے آی ڈی د اکنامک ریکوری ډیولپمنٹ ایکټیویټی په نوم سانګي په خیبر پختونخوا کې د خورما په تیارولو کې خواریکه خو سوداګرو سره مستی پیل کړی دي، او په جدید طریقه د خورما په خولو لپاره په ډیر اسماعیل خان وزیرستان او نورو سیمو کې خلکو ته ویډیا سولر ډرای ټنل ورکړی دي. د یادې ادارې یو ځای مشر عمر زمان خټک بیا مشال لیډیو ته ویلي
خو چې مونږ کله دا ټکنالوژي دی خلکو ته ورکه دی سره د دې फायदा دا او شو چې دا ومنه کجوره تلور نه پنځو ورځو کې دنه تیار شي او زمون چې کما د ټکنالوژي سره د کجوره صفا هم وي د کې مکسینګ هم نشي او شګه او خاور هم نه راغره او بل دا چې کم باد او باران او د زول راځي نو دا غینه محفوظه پاتې شي لکه څه کال چې دی د مونسون د کلایمیټ چینج د وجې نه چې دا کم خلکو سره ټنل نه وي اغه تقریبا 90% کجوره چې دا اده برانون وجه خراب شي زکه چې برانونه یک دم رالل دا خور شي او پاغي وبراله
عمر زمان خټک زیاتوی چې وازی په ډیر اسماعیل خان کې سوال لزر هکټر ازمکا د کجورو باغونه دي باید چې خلک نوې ټکنالوژي څخه ګټه پورته کړي
ډکی چې علاقې دا په پاړپور تحصیل ډی ای خان خیبر پختونخوا کې هغه کې تقریبا په سوار لزر هکټر باندې خلک چې دا کجورو باغونه لګولې دي جی دا و شو چې زموږ د کم کجوري کوالټي خښوا نو کیلو حساب سره دوی ته 2-300 روپے خپل په کیلو کې د دوی په آمدن کې اضافه راغلی دا او موږ جی له دا ساتو چې لکه چونکه موږ دا وکړ چې دا ټکنالوژي خلکو اولی دا نو اوس به نور خلک اغه سیمه کې دغه ټکنالوژي خپل ځان ته لګی
په نندارتون کې برخه اخیستون کې ملک رفیع الله وایي د نوې ټکنالوژي سره د خورما په تیارولو لوی ګټه ترلاسه کړی دا باید چې نور زمیدار هم د خورما په خولو لپاره نوې ټکنالوژي وکاروي
لہذا موږ زه نور د پښتنو علاقو ته وتم کار دا چې دو فوکس پو کی په دغه باندې اول اډیوکیشن حاصل کی دغه باندې کارو کی دا ډکی ډیټس باندې چې کوم هم ډیټس ولې نه پلانټونه نه هغه دی ولګي دیش به موږ شي کوم خلق په ارننګ باور ته کیږي سبق په پویل سی په دغه ارننګ باندې بچو باندې هغه باندې علاقہ به مو سره پروموټ کیږي
په کراچي کې را جوړ شوې نندارتون کې د ملکی او نړیوالو تر سلو زیاتو کمپنو برخه اخیستي نیاز علي مشال ریډیو کراچي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ په خیبر پختونخوا کې د ورستو سړونو حسي د زیتون په پیداوار کې د پام وړ زیاتوالی راوسته او کارپوهان هیلمند دي چې دا وده به د زیتون په درآمداتو تکیا کم کړي په کلیوالو لري پرتو سیمو کې د زیتون د پیداوار په پراخولو سره د زمشو زلو د کروندګرو اقتصادي حالت کې د خوالي حاصل روان دي د خیبر پختونخوا د تر ټولو لوی زراعتي سړینې د ادارې ترناب فارم کروندګرو ته د زیتونو نه د تیلو د وستو او د اچار جوړولو په برخه کې د روزینو ورکشاپونو قربتوب کوي تر شو دوی وکول شي ل خپل فصلونو څخه اقتصادي ګټه ترلاسه کړي په دې اړه د ترناب فارم د ډایرکټر جنرال ضیاء الله سره مرکه وکړې او په سر کې مترې پختلی چې دا صبح کله پیل شوی نو نو موړې وای
چې دا خو یو افورت شروع شوی تقریبا د سن 2000 او بیا په دې کې ټیم په ټیم مختلف ټیمونو کې مختلف پروجیکټونه چلی دي چې کی صبح یو وفاقي دواړه شامل دي او دا یو لنګ ټم مهنت او په هغه دغه کې اوس موجوده دور کې دې ټیم کې ماشاءالله زمون په قبایلی علاقو چې کوم اوس په مرش ازلا ویل کی او زمشو دا ازلا چې کوم دې سیت سره او د دین علاوه زمون په کې پکې د چترال نواله د دې خان پورې او داسې د هریپور هزارا منسیرا نو دې ټول زینو کې زې پزې تقریبا د صوبې 32 ازلا کې 22 ازلا کې دا پلانټیشن شوی دی اوس دې کې وخت په وخت اوس بوټي روان دي نو موجوده ټیم کې خو تقریبا سر سالانه تقریبا 2,00,000 kg فروټ پروډکشن راځي او دا یې نتیجه دي او دا تقریبا 10% په حساب سره تقریبا 20,000 liter تیل موږ سره د کال پیداوار دی د خیبر پختونخوا
زولا صاحب چې کوم زمون قبایلی ضلع دی په تیرو څومره کلونو کې دا د موسمیاتی اثراتو د وجې بیا د انساني ډیزاستر د وجې دغه د ډیر نو تاسو ګڼئ چې په داسې حالاتو کې د قبایلی ضلع کروندګر د دې جوګه دی چې د دې زیتونو د فصل خصمانه وکړي شي او دا راغون کړي شي
التا یا په پخو کې په ترناب کې یا په خپل ازلاو کې ټیم په ټیم پروجیکټونه او ټریننګونه ورکړل شي نه دي نو اوس خو موږ امید لرو ځکه چې د زیات پروډکشن دی ټیم کې راځي مونږ زموږ سکسس سټوریز چې ریکره دي نو دا ډیر پاجوړ چې د قبایلی علاقو یې سره وزیرستان لګ وزیرستان کې لګ حالات داسی دی چې د سختي خو بهر حال التم موږ یو مشين د اکستراکشن رسول دی نو څه زمیدار الټ اکستراکشن کوي او څه زمیدار چې دی نو تم نه په خبر ته هم راځي
زولا صاحب په خیبر پختونخوا کې غریزه علاقه دا او په خاصه توګه پټوتا او اغزاینو ته چرته چې حاصلات د پاره ونی یا بوټي یا باغونه کرل کیږي د رابطو د سړکونو مسلې دي او زمیداران خپل فصل منډیانو ته نشي رسولې آیا ستاسو اداره یا داسې نور حکومتي ادارې د کروندګرو دې ستونزې ته پام کوي
بالکل جی دې ته خو پام کوم زمونږ اداره خو لکه دې کې یو پالیسی یا یو خودنه کولی شي کنه جی باقی سړک دغه بیا د صوبې نور محکمې دي نور دغه دي نو هغه مطلب دای چې دوی ټایم پر ټایم د دې هغه دغه کوي او دې کې ګورې جی ضروری خبره ده نه کنه چې لکه دې دا دغه ولې سٹارټ شوه میجر خبره پکې جی دا چې په دغه علاقو دا چې کم تاسو ته نمونه واغستل دې کې نو خار هم شامل دي دا مې یو سکسس سټوري دا مردان هم شامل دي نو دا علاقه کې خاص کر د قبایلی علاقو چې تاسو ته کما باج اور خیبر یا وزیرستان نو دلته قدرتی چې کوم ځنګلي زیتون دي خونه چې ورته دي هغه الډي موجود دي نو دا خلک دې سره بلد دي
دا سیمه چې نه بلد دی دا یو نوې شی نه دی جولا سی تاسو غنې چې دا اوسنی کومګنو ریسرچرم دا وایي چې د موسمي حالاتو زیات اثر د خیبر پختونخوا د کروندې په ځمکه دی چرته وبزیاتې په کار ویل ته کمی شي وی دي چرته وبخمه په کار ویل ته زیات شي وی دي د موجوده فصلونو حاصلات هم کم شي وی دي نو تاسو غنې چې زیتون زمونږ د سیمو کروندګو لپاره یو نعمت بدل کې دی شی او په دې څومره خرچ راځي یو کس په یو جرب کې یو باغ لګی
تقریبا د ټیم کې خو چې کوم موجوده پروجیکټ روان نه کړی جی نو هغه هو زمیدار لا تقریبا 67% سبسډایز ریټ ورکړي 33% چې د زمیدار طرف نه وي
جی
او 67% د پروجیکټ طرف نه پېمنت کیږي
جی
نو تقریبا په جرب کې مونږه د 55 نوالا 60-65 پوری بوٹی لگو ڈیپینڈ کئی چی یرا سو بعض اوقات چی کم زیون ادا سی چی لگا ہے کہ فاصلہ کم پکاری ہو کی دی سی کم ہو ساتو 18x18 ہو ساتو
نو تاسو غنی چیرې د خیبر پختونخوا کروندګرو د پاره کډ نور فصلونو نه بدل کې زیتون کرل غواړي نو دا د غوی د پاره د ګټي یو فیصله کې دی
بالکل جی او زه خو ودا مې چې لکم دا د زیتون چې کوم غټه خو دې درو ادا چې موږ د دوی چې کوم د دوی کوم ټریډیشنل یا الډی چې کوم فصلونه هغه موږ نه چیو هغه چې دې کنه جی دا په ماجل لینز باندې کې دي شو دا هغه ځکه موږ ځا ترداغه ریکمند کوم چې کم کلچبل ویست چې کما د زمیدارې او د کروندې لاندې نه ده لګړې راغې مطلب دای شي لیولو کې لک سیټینګ یو کی او د بول اک سیستم مت برابر شي کنه نو دا بیا هغه کوم ډېر خطرې کې سره چونکی یو سخت جان بوټی دی کال دوه درې لګ مهنت زیات ته یو ځل چې دا استابلیش شي نو بیا صرف د خصمانه هغه دغه پکار دی او ان شاء الله دونه بیا د دې د غم نشته د خرچه هم دونه ډیر نه ده او په بدل کې دا تاسو لا مطلب دا چې نن سبا چې د تیلو کوم قیمت ته نو د 2500 نو والا 3500 روپو پر لیټر خرسي
دا مشال ریډیو دا
ਮਲਿੰਗਾ ਤੋਰ
پر بتا سر یم سنت 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 سنت